نو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزه همکاري کوي او رې چې تاجکستان له افغانستان نه د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له اروپایي هیوادونو یو نوی غوښتنه کړې. افغانان چې په پاکستان او ایران کې میشتي ډېر چانس نشته چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا خبره د انتخاباتو کمیسیون کوي. په دې اړه هم مفصل رپورټ لرو، خو له هر څه مخکې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د بار وړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لیږدوي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې شپاړس میلیون ډالر مرسته وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون په افغانستان، ایران او سوریه کې د لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د بار وړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لیږدوي. د سرحدي پولیسو یو چارواکي عبدالستار پرون ویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې پولیس پرمختللي وسایل نه لري چې ایران ته د مخدره موادو د لیږد مخه ونیسي.
موږ پرمختللي وسایلو ته اړتیا لرو، میکانیزه وسایلو ته، داسې وسایلو ته چې د نړۍ نور هیوادونه ورڅخه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې کار اخلي. په خواشنۍ سره چې دغه امکانات موږ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام قلعه بندر کې د پولیسو چارواکي وایي چې د ورځې شاوخوا 150 په بارونو بار لارې له دې بندر ایران ته ځي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې شپاړس میلیون ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وویل د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ډیر مهم دي. تاکاهاشی زیاته کړه که انتخابات بریالي ترسره شي له افغانستان سره به د جاپان مرستې نورې هم زیاتې شي. پاموکلی سیمه ایزو او نړیوالو خبرون تا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی صدراعظم ډیوډ کیمرون په افغانستان، ایران او سوریه کې لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په پرونیو خبرو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د کم شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د روانو هڅو په باب خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په لندن کې د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم ترمنځ د وروستیو خبرو د ترسره کېدو په لړ کې د برتانی د صدراعظم د هڅو ستاینه هم کړې. د غراز دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام د سولې حل لپاره د خبرو اترو د بهیر ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو د فلیپین له توپان زپلو سیمو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې والری امس پرون ویل چې په دغو پیسو کې هغه 25 میلیون ډالر مرسته نه ده شامله چې ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو له صندوق څخه له مخکې توپان زپلو سیمو ته بیله کړې ده. امس د مرستې رسولو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره په مانیلا کې ده. یو شمېر هیوادونه د مرستې لپاره کښتۍ او الوتکې سیمې ته استولي، خو خبریالان وایي چې ډېرو سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې او زیانمن شویو سره مایوسي او غوسه په زیاتېدو ده. په عین حال کې د فلیپین ولسمشر بینیګنو اکینو سی این این تلویزیون ته په مرکه کې پرون وویل چې د جمعې د ورځې د قوي توپان له امله به د 2000 تر 2500 پورې کسان وژل شوي وي، نه 10000 چې پخوا ښودل شوي وو. تر پرون پورې د وژل شویو کسانو رسمي شمېر له 1300 څخه کم و. چین، روسیه، سعودي عربستان، ویتنام او کیوبا سره له دې چې د بشري حقونو مدافعانو پرې د بشري حقونو د خراب سابقې په خاطر انتقاد کړی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون په نیویارک کې دغې 40 کسیزې شورا ته 14 هیوادونه غوره کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان د څانګې مشرې پیګی هیکس ویل د بشري حقونو مدافعان به له راتلونکي کال څخه له دوی او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې شورا کې همکاري پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویل د دې شورا 59 غړو چین، روسیه، سعودی عربستان، ویتنام او الجزائر د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغو سرغړونو د اداو په اړه څېړنه وکړي چې په دغه هیوادونو کې شوي دي. فرانسې، بریتانیا، جنوبي افریقا، مراکش، نامیبیا، مکسیکو او مالدیو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دغه شورا به د جنوري په لومړۍ نیټه په جنیوا کې غونډه کوي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي تر اوسه یې هیواد په دې اړه چا یا د سوري کیمیاوي وسلې د البانیا په خاوره کې له منځه یوړل شي پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو کسانو پرون د دغسې یو اقدام پر ضد مظاهره وکړه. راما تایید کړه چې پر دغې موضوع یې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفون خبرې کړي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. په سلګونو کسانو پرون په تیرانا کې د پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه او کیمیاوي وسلې نه غواړو او البانیا زموږ دا شعارونه یې ورکول. مظاهره کوونکو وروسته د امریکا سفارت ته مخه کړه. په راپورونو کې البانیا هغه هیواد یاد شوی چې ښایي د سوري کیمیاوي وسلې پکې له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې د سوري کیمیاوي وسلې باید د 2014 کال د جون تر 30 نیټې پورې له منځه یوړل شي. د اوکراین پخوانی زندانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا ولسمشر ویکتور یانوکویچ تورن کړ چې د دې مدافی وکیل ته د جنایي تحقیقاتو د دوسیې په اچولو سره یې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د تاریخي موافقې د لاسلیک کېدو پر هیلو سخت ګزار کړی دی. له سرهی ولاسینکو څخه څارنوالانو د تېرې دوشنبې په ورځ د هغو تورونو په اړه پوښتنې وکړې چې وایي نوموړي خپله پخوانۍ میرمن تل وهله ډبوله. ولاسینکو دغه تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې هدف یې د تیموشینکا پیاوړې دفاع ته زیان رسول دي. او وروستی خبر دا چې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ ودانۍ به د اوږد انټن په لرلو سره په امریکا کې تر ټولو لوړه ودانۍ وي. د لوړ پوړو ودانیو او ښاري پلان جوړولو خاصې کمیټې پرون پریکړه وکړه چې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانۍ د پاسه 124 متره اوږد انټن به د دې ودانۍ په اصلي برخې پورې مربوط وي، چې په دې سره به د دغې ودانۍ ارتفاع 1540 مترو ته رسیږي. دا به د شیکاګو له ویلیس برج څخه چې اوس په امریکا کې تر ټولو لوړ پوړی برج دی نږدې 100 متره لوړ وي. د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو جوړولو کار تر اوسه روان دی او تمه ده چې په یوه کال کې بشپړ شي. دغه ودانۍ په هغه ځای کې جوړیږي چې پکې د نړیوالې سوداګرۍ لوړ پوړی ودانۍ ولاړ وي او د 2001 کال د سپټمبر په 11 په تروریستي حملو کې ونړېدي. په دې حملو کې شاوخوا 2500 کسان ووژل شول. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. آیا هغه افغانان بچې په پاکستان او ایران کې اوسی کولای شي پراتونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ د انتخاباتو کمیسیون وایي د دې چانس لږ دی.
د ټاکرو د خپلواک کمیسیون امید په دې برخه کې کمیږي، ځکه چې زمونږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شو نو د ملاتړ ونګېد.
تاجکستان له افغانستان نه د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له اروپایي هیوادونو نوې غوښتنه وکړه. د نړۍ مدوا ته کتنه کوو. په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي موضوع هم څېړو او دا هم اورئ چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د شفافیت د څار سازمان سره په ګډه غواړي چې په هیواد کې د فساد پر ضد د خلکو پوهه او توانمندي زیاته کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکي اورئ. دوستانو که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. هغه افغانان بچې په پاکستان او ایران کې اوسی وکولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه؟ د انتخاباتو د کمیسیون ویان وایي د دې امکان ډیر کم دی، ځکه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت په ګډون مختلفو ادارو د انتخاباتو د کمیسیون د پلان ملاتړ نه دی کړی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په پاکستان او ایران کې به افغان مهاجرین ونه کړی شي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل په دې برخه کې هغه څه چې لازم و کارونه نه دي ترسره شوي او رستر بلې ناهیلي کېږي چې له هیواده بهر افغان مهاجرینو ته به په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر نه شي کړی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوله په دې لټه کې و چې کچیر وکړی شي هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې میشتې دي هغې لپاره دا زمینه برابره کړي چې په 2014 کال ټاکنو کې ونډه واخلي. ولې د هرې ورځې په تېرېدو سره چې موږ وخت له لاسه ورکوو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه امید په دې برخه کې کمیږي، ځکه چې زموږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شوی و د ملاتړ ونه ګرځي.
افغان مهاجرو ته په پاکستان او ایران کې د 2004 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر شوې وه. نور ویل دا ځل هم کمیسیون له هېواده بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون پلان ترتیب کړی و، خو تر اوسه دغه پلان د عملي کېدو په چاره کې پرمختګ نه دی شوی او یو لړ ستونزې شته چې دوی ګمان نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې هوار شي.
زمون پلان درې برخې درلودلې، یو مالی مسله وه چې باید د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړل شوې، دوهمه مسله د هېوادونو ترمنځ یو تفاهم یا یو تړون و، د دې تر څنګ تخنیکي مسله چې په کوم ډول باندې دا پروسه مخته لاړه شي څنګه ترسره شي. په دې درېو برخو کې تر اوسه پورې کوم مثبت فیډبک یا مثبت ځواب مونږ ته نه دی راکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارقامو له مخې له 1,600,000 زیات افغانان په پاکستان او څه باندې 800,000 په ایران کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي. یو شمیر کارپوهان وایي تر اوسه په افغانستان کې دننه په یو شمیر سیمو کې د خلکو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې او افغان چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د نوملیکنې پروسه په ټول افغانستان کې مخته یوسي، نو به افغان حکومت څنګه وکولی شي چې له هېواده بهر په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون امکانات برابر کړي؟ د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره له مختلفو ادارو سره کار کوي، خو په هیواد کې ناامنی د دغو انتخاباتو په وړاندې یو لویه ستونزه ده. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاجکستان له افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له اروپای هیوادونو یو نوی غوښتنه وکړه. دا هیواد چې له افغانستان سره اوږده پوله لري د مخدره موادو په وړاندې مبارزې لپاره له دې مخکې هم له نورو هیوادونو په تیره له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورت کې اورو.
تاجکستان له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د افغانستان شاوخوا د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو امنیتي کمربند جوړ کړي. د تاجکستان د مخدره موادو ضد اداره وایي چې د دې ادارې مشر رستم نظاروف دغه خبره پرون د ناتو د سیاسي او ګډ شراکت کمیټې ته وکړه. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې تاجکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق پر منفي اغیزو پوره پوه دی. د راپور له مخې نظاروف ټینګار کړی چې د مخدره موادو قاچاق یوه د نړۍ له عمده فشار راوړونکو عواجلو مسایلو څخه ده. د هغه په وینا تاجکستان په ټوله سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د یو حایل هیواد په توګه رول لوبوي. د انټرفاکس اژانس له راپور سره سم د افغانستان مخدره مواد د تاجکستان له لارې روسیا او نور اروپایي هیوادونو ته لیږدول کیږي. افغانستان له تاجکستان سره 1,340 کیلومتره اوږده پوله لري. د راپور له مخې د روان کال له پایله تر سپتمبر میاشتې پورې د تاجکستان امنیتي ځواکونو له 50 ټنو زیات غیر قانوني مخدره مواد نیولي چې دا د 2012 کال په نسبت په سلو کې څه کم و زیات دي. د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې د غراز له اروپایي اتحادیې او ناتو غوښتي دي چې د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د راپور له مخې په پام کې ده چې تاجکستان د نومبر په 9 د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې په نوښت د یوې غونډې کوربه وي. په دې غیر رسمي غونډه کې به د افغانستان، ایران، پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو او د غراز روسي، چین، امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران او د مخدره موادو د مبارزې ضد ادارو چارواکي ګډون وکړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسی زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. دوستانو، په پکتیا کې که څه هم چې خلک شکایت کوي چې د بیا رغونې کارونه هغه شان چې لازم وه نه دي ترسره شوي، اوس پکې د ملي پیوستون پروګرام نوې پروژې پرانستلې دي. دا پروژې په کومو برخو کې دي؟ همداسې به زمونږ همکار داود تپان را سره له پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب سهار په خیر. کلمړی دا راته چې په کومو برخو کې د ملي پیوستون پروګرام پروژې عملي کوي؟
مننه مراد صاحب. ملي پیوستون په ټول افغانستان کې په منظم ډول هغه خپلې پروژې چې طرحه کړي او ډیزاین کړي دي په کلیو کې د خلکو د ضرورتونو له مخې هماغه په منظم او سیستماتیک ډول پر مخ دی. د پکتیا مرکز ګردیز په اتو کلیو کې ملي پیوستون شپږ میاشتې وړاندې ځینې پروژې پرانیستې وې او د هغو د کارونه تیره ورځ سرته ورسول او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. دغه پروژې نږدې د 4,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت وې چې د ګردیز شاوخوا سیمو کې کلیو کې د ضرورتونو پر اساس د قومي شوراګانو لخوا ټاکل شوې وې او دې کارونه بشپړ کړل. د ملي پیوستون په دغو پروژو کې پلچکونه او په همدا ډول نور کارونه د اوبو په برخه کې د اوبو سیستم د پاکو اوبو د سیستم د جوړولو په برخه کې ترسره شول چې خلکو ته د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شوې. او بله مهمه خبره پکې دا وه چې دغو سیمو کې تر اوسه پورې پخوا دلته ملي پیوستون او د انکشافي دیهات ریاست د سرکونو په جوړولو کې کار کړی و. په هغو سرکونو کې کوم ځایونه تخریب شوي وو او ستونزې سره مخ شوي وو هماغه هم ورته جوړ شوي وو. په ضمن کې ځینې نور پراختیایي کارونه لکه د پاکو اوبو سیستم جوړول، د لویو لارو د کلیوالي لارو د لښتیو جوړول او دا ډول نور کارونه دا د ملي پیوستون په دې پروژو کې شامل وو.
د خلکو رضایت څومره له دې پروژو څخه موجود دی؟ یعنی اکثره خلک په دې سیمو کې وي چې پروژې په هغه کیفیت چې لازم اندنه جوړیږي او څوک چې تمویلي او څوک چې پیکار کوي او کم شرکتونه چې جوړي هغه هم پکې پیسې میسي وهي. دا خبره او دا شکایت خلک نه دی موجود
په پکتیا کې؟ یو ښه سیستم تر اوسه پورې مونږ وینو او څاري د ملي پیوستون په پروژو کې هغه دا ده چې کلیوالي شوراګانې او ولسوالۍ شوراګانې او د ولسوالۍ په ګډون د خلکو په ګډون یا په مرکز کې چې کوم سیري کلی موجود دي د کلی شوراګانې موجود دي هغوی پروژه ټاکي او بیا د هغه لپاره ځانګړي کسان مشخصوي چې دا به پر مخ وړي. هغلته یعنی هغه کلیوالي شورا په خپله نظارت کوي ځکه دوی ته خبره نه پاتې کېږي او د ملي پیوستون سره چې کله یو نیم وخت سمون معلومات ترلاسه کو دي دوی خبر راځي ملي پیوستون خپل د نظارت دلیل لري او کلیوالي شوراګان خپل د نظارت دلیل لري. په عین وخت کې چې د دې څنګه عمل تکي برته جر حل کوي دې ته نه پرېږدي چې یو خپل تورونه سره پوری کی. مونږ پرون چې کله د پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېدې له خلکو سره خبرې کړې دي خلکو رضایت څرګند کړی ځکه هغوی وایي چې د دوی په خوښه او د دوی له لورې ټاکل شوې پروژې هغه د دوی د وزارت سره سم چې دوی څومره معلومات کوي یا په دغو لارو کې چې دوی ته کار کېږي دوی ویني هغه په منظم ډول روان وي نو ځکه خلک ترې خوشحاله دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې په پکتیا ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د نویو پروژو د پیل په اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریک کول. په هلمند کې لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې اوري یو ځل بیا د کوکنارو کښت زیات شوی دی او دا ویره هم زیاته ده چې د اپیمو تولید به هم ورسره زیاتیږي. خلک وایي هلته چې دوی ته کار نه وي چیرته چې دوی ته بدیل معیشت پروګرام سم نه عملي کیږي دولت ورسره ژمنې نه عملي کوي نو دوی بل لار نه لري پرته له دې چې کوکنارو کوي. اوس رپورټونه وایي چې دولتي مقامات په هلمند کې په ولسوالیو کې ګرځي او خلکو ته زاری کوي چې کوکنار م کوي. دا پروسه به کامیاب وي که څنګه؟ همدا شیبه د دې موضوع د سیړلو لپاره زموږ همکار الیاس دایرا سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر. په کومو رسوالیو کې مقاماتو دا پروسه پیل کړې چې خلکو ته په سوال زارې وسوي چې کوکنار م کوي؟
ډېره مننه کوم مراد صاحب. تیره ورځ دولتي مسؤلین و ناوي ولسوالۍ ته تللي وو او د خلکو په یوه ډېره غټه غونډه کې ګډون کړی وو. هغوی ته د دولت دا پیغام رسوه چې ګواکې کوکنار مانه دی، د کوکنار کښت مانه دی، تاسو کوکنار مه کړئ ځکه دا هم په نړیواله سطح او هم په ملي کچه د یوې ادارې نوم بدوي. مګر خلکو په ناوي ولسوالۍ کې په ډېره زغرده ډول باندې دولتي چارواکو ته ځواب ورکړ او ورته وویل چې موږ کوکنار کړو. یعنې دغه نه اندري د دوی شاید نن په یو راپور کې تر راډیو پورې وهم رسېږي خلک به یې واومري. دولتي چارواکي وایي چې کوکنار مه کړی وي، هغوی خلک ورته جواب ورکوي چې کروی
د خلکو استدلال دا دی چې یعنی د دوی دپاره زیربنایي کار د کرهنې په برخه کې نه دی شوی. مثلا سړی خونې ورته نه دي جوړې شوي چې خپل میوجات او خپل کرنیز محصولات پکې وساتي. په عین وخت کې د بازار غمه چې سږ کال خورا ډېر بحث د زراعت ریاست او د ځینو نورو چارواکو لخوا کې دی چې موږ به کرنیز محصولات بازار پیدا کړو، د بازار نه دی ورته پیدا شوی. او بله ګیله چې بزګرو درلودل هغه دا و چې د دوی ویالي او زبران هم نه دي پاک شوي. یعنې د دې موږ هم شاهدان چې تقریبا شپږ میاشتې وړاندې د هلمند چارواکو تقریبا 15 پروژې اعلان کړلې چې دا پروژې اکثره د کرهنې په برخه کې دي، د روغتیا په برخه کې، د پوهنې په برخه کې دي. خو د کرهنې د برخې پروژې تر اوسه پورې چې د زابرونو پاکول دي، د واټر جیکونو جوړول دي، یا د کوچنکو پلچکان جوړول دي، دا تر اوسه نه دي پلي شوي. بزګرو هم یو څه موقف نیولی دی د دولتي چارواکو نه، دغه چې د هغوی غوښتنه نه مني. دا تر حده داسې معنا ورکوي لکه اوس چې دوی غواړي چارواکي تر خوږ ګوته ونیسي، ځکه هغوی هم معادل کار نه دی ورته کړی او کروندګر هم د دوی سره د کوکنارو د نه کرلو هوکړه نه کوي. په عینحال کې ګریش ولسوالۍ کې دغسې غونډه په دغه روانه اونۍ کې جوړه شوې وه، او له خلکو وغوښتل شوه چې تاسو کوکنار مه کړئ، مګر هغه هلته هم دوی مثبته پایله تر اوسه نه ترلاسه کړې. یعنی ډېر کروندګرو خپلې پایتې رابډ وهلې دي او سږ کال غواړي پیمانه کوکنار وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند کې یو ځل بیا د کوکنارو د کښت د زیاتوالي او دا چې ولې خلک مجبور شوي او ضد کوي چې کوکنارو کړي، په دې اړه له تاسو سره د خلکو ستونزې او وروستي معلومات شریک کړل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدانه ونیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو هم اوري. سلطان محمد د نړۍ مطبوعات کتلی دي او د زینو مهمه مقالو مهمه برخه دراوروي.
د برتانیې ګارډین ورسپانې په خپلې وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې وایي د امریکا جمهور رئیس خبرداري ورکوي چې د افغانستان جنگ باید هیر نشي. ورسپانه وایي جمهور رئیس اوباما د پخوانیو عسکرو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د افغانستان د جنگ د هیرولو خطر ته اشاره وکړه. ګارډین زیاتوي چې اوباما په دغه کلنی مناسبت د آرلینګټن په هدیره کې وویل د امریکا له ټولو اوږد خارجي جنگ ژر پای ته رسیږي او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال په را روان ژمي کې بشپړیږي. ګارډین ورسپانه د جمهور رئیس اوباما له قوله وایي د هر بل بحران په څیر د دې خطر شته چې د جبهې په اوله کرخه کې د سابقه دارو پوځیانو سرخندنې هم هیرې کړای شي. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې ګڼ شمیر امریکایي عسکر راتلونکي ژمی له افغانستانه وځي او د خلکو پام دې ته راوختي چې د جنگ ځپلي افغانستان راتلونکي به څنګه شي. ګارډین ورسپانه لیکي چې باراک اوباما په دې ټینګار وکړ چې د امریکا خلکو ته دا ضروری ده چې د افغانستان جنگ هیر نکړي، او له ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو قرباني له نظره ونه غورځول شي. په داسې حال کې چې ګارډین ورسپانې د امریکا د سابقه دارو عسکرو د کلیزې په مناسبت د افغانستان د جنگ په اړه د جمهور رئیس اوباما خبرې راخستې دي، د امریکا وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چې طالبانو د افغانستان او امریکا د امنیتي توافقنامې په هکله مشورتي لویې جرګې ته یو ځل بیا ګواښ کړی. ورسپانه د طالبانو یوې اعلامیې ته اشاره کوي چې وایي که چیرې دغه جرګه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل تایید کړي، نو هر غړی یې دوی ملي خاین ګڼي او وژني. خو وال سټریټ جورنال د مشورتي جرګې د کمیسیون د دارالانشا د رئیس له قوله وایي چې دا ډول ګواښونه د جرګې غړي نشي ویرولی او دوی خپل کار ته دوام ورکوي. صادق مدبر ورسپانې ته ویلي چې د مخالفینو په شمول د ټولنې ټولو اقشارو ته په مشورتي جرګه کې د ګډون بلنه شوې چې خپل نظریات بیان کړي. ورسپانه زیاتوي یو شمیر افغانان له 2014 کال وروسته په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مخالف دي، خو یو شمیر نور افغانان یې غواړي او ملاتړ هم کوي.
د راهنو پونم د مدني ټولنو یو شبکه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول ډیر مهم دی او دا سند به د افغانستان له اقتصادي ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د شبکې پرون په کابل کې د همدې سند د اهمیت پړه غونډه هم کړې وه. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او ملي شورا څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي ترڅو د هیواد راتلونکی تضمین شي. د راهناو په نوم د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو او د پوهنتون استادانو د سند په لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او دا یې د هیواد اقتصاد او امنیت ته ګټور وباله. د ولسی جرګې غړي ډاکټر نیلوفر ابراهیمی وویل که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي هیواد به له اقتصادي او سیاسي پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
اگر ما پیمان امنیتی را با تعریف وضعیت
که موږ اوسنی سیاسي اقتصادي فرهنګي او ټولنیز حالت ته په کتو دا سند لاسلیک نکړو ټول به د یو لوی بحران شاهد ووسو. داسې بحران چې هیڅکله به یې موږ انتظار نه وي کړی.
د راهنو د مدني ټولنو شبکه په داسې حال کې امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک غوښتنه کوي چې افغان حکومت د دې سند په اړه د عقرب په درشمه مشورتي لویا جرګه جوړوي. د دې شبکې غړي وایي که چیرې په لویه جرګه کې د دې سند په وړاندې له احساساتو کار واخیستل شي او تایید نشي امریکا او متحدین به یې له هغو ژمنو په شا شي چې په توکیو او شیکاګو کې یې کړي دي. دوی دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم ویلي که چیرې امنیتي سند لاسلیک نشي د دوی سبال افغانستان سره هغه سي دوام ونکړي لکه دوی چې هیله لري. د مدني ټولنو د دې شبکې د غونډې په پای کې یو پنځمادي پریکړې لیک هم ولوستل شو او په ټولو مادو کې د دې سند اهمیت بیان شوی وو. دا پریکړې لیک د یاد شبکې د یو مسؤل عباس نوري لخوا ولوستل شو او په یو برخه کې دا سراغلی وو:
نزدیکلان مسال 2014 و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مداخلات کشورهای
2014 او د بهرنیانو و توته پنځده کېدو په دې هیواد کې د ګاونډي لاسوهنې ډیر سیوی دي. خو د خپل جاسوسان په وسیله غواړي چې د افغانستان او پیاوړو هیوادونو د اړیکو مخه ونیسي. هغوی غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. که له نړیوالې ټولنې او پیاوړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پرې سي هیواد به سقوط او د کورنیو جګړو خواته به ولاړ سي.
له دې وړاندې د هیواد دننه ځینو کړیو له دې سند سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې لاسلیک کول به یې افغانانو ته بد عواقب ولري. خو د ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان چارواکو تل ویلي که په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي هیواد ته به یې ګټې ډېرې وي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د شفافیت د څار سازمان سره په ګډه غواړي چې په هیواد کې د فساد پر ضد د خلکو پوهه او توانمندي زیاته کړي. د دې پروګرام د پلي کولو تړون پرون په کابل کې د درې وړو ارګانونو مسؤلانو لاسلیک کړ. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به د دې پروژې د تفاهم لیک له موادو سره رسم په خپل کاري برخه کې د اداري فساد پر ضد د 2200 دینی عالمانو ظرفیتونه لوړ کړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال داعی الحق عابد وویل فساد په اسلام کې جرم دی او مخنیوي ته باید هڅې تیز شي. د په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت د کاري پروګرامونو په هکله وویل:
وزارت حج او اوقاف د دې پروګرام ته فعالیت عمده را مسؤلیت دارد.
د حج او اوقاف وزارت په دې پروګرام کې د درې عمده فعالیتونو مسؤلیت لري: یو، د 2200 دینی عالمانو د ظرفیتونو لوړول. دویم، د عامه پوهاوي لپاره د جمعې د ورځو په خطبو کې د دې فساد زیانونه بیانول او په مدرسو کې شاګردانو ته د فساد څخه د ځان ساتنې لارې چارې ښودل.
د حرکت د موسسې رئیس او د دې پروژې تمویلوونکي نسیم اکبر وویل اداري فساد په هیواد کې له اوږدې مودې راهیسې د اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزې ودې د لارې خنډ شوی او په کار ده چې له مختلفو لارو او د مختلفو ارګانونو په مرسته یې مخه ونیول شي. د هیله وښوده چې دا ارګانونه به وکړی شي چې په شرعي او مدني لارو خلک د فساد په زیانونو خبر او مخنیوي ته هڅې وشي. په دې هیواد کې اداري فساد په یوې لویې ستونزې اوښتی او سره له دې چې په وروستیو شاوخوا 12 کلونو کې پر ضد ځینې کورنۍ او بهرنۍ موسسې په مبارزه لګیا دي، خو ویل کېږي چې لازم مخنیوی نه دی شوی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان رئیس یما ترابي د فساد مخنیوي ته د خلکو د ذهنونو پر روښانولو تاکید وکړ او ویل چې فساد پر خلکو تحمیل شوی او همدا خلک کولی شي چې په خپلو هڅو یې مخه ونیسي.
تا حال سعی و تلاشی که شده در راستای مبارزه با فساد زیادتر دولتی بوده و ما به خاطر از این کار
تر اوسه چې په دې برخه کې هڅې شوي دولتي بڼه یې درلوده. موږ غواړو داسې سیستم رامنځته کړو چې خلک د فساد راپور ورکړي. همدارنګه د خلکو د معلوماتو لپاره ویب سایت جوړ کړو او په مجموع کې مو هدف دا دی چې دا مبارزه له دولتي بڼې څخه خلکو ته واړوو څو خلک مبارزه وکړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکي وایي چې د افغان حکومت په اکثرو ادارو کې په مختلفو کچو فساد موجود او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. اوس مهال په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د دولت څو بیلابیل ادارې فعال دي، خو د اداري فساد په اړه د خلکو شکایتونه لا هم کم شوي نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اوري. خو اوس اتنی مې وجې دي له حمید هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د باروړونکو موټرو په وسیله مخدره مواد ایران ته لیږدوي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې شپاړس میلیون ډالر مرسته وکړه. د خوست والي وایي د دغه ولایت ټول امنیتي ادارې باید ښه اکمال او تجهیز شي. ولسمشر باراک اوباما او د برتانی صدراعظم ډیوید کیمرون په افغانستان، ایران او سوریه کې لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه ټیلیفوني خبرې کړي دي. ملګرو ملتونو د فلیپین له توپان ځپلو سیمو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. چین، روسیې، سعودي عربستان، ویتنام او کیوبا د بشري حقونو د خرابې سابقې په خاطر د بشري حقونو د مدافعانو له انتقادونو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. د البانیا صدراعظم وایي تر اوسه یې هېواد په دې اړه چې آیا د سوري کیمیاوي وسلې د البانیا په خاوره کې لمانځه یوړل شي پرېکړه نه ده کړې. د اوکران پخوانی زندانی صدراعظم ولسمشر ویکتوریا نوکویچ تورن کړ چې د دې مدافع وکیل ته د جنایي تحقیقاتو د دوسیې په اچولو سره یې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د تاریخي موافقې د لاسلیک کېدو پر هیلو سخت ګزار کړی دی. او په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ ودانۍ به د اوږد انتن په لرلو سره په امریکا کې تر ټولو لوړه ودانۍ وي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوی او بخونکو خدای په نامه. د لوبول میدان سپورتي پروګرام خبر نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو لکه څنګه چې په هیګي سموده مخکې د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړو د غربي اسیا په یو لړ سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. په دې اړه د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي مشر اسد زیار زموږ ملما دی، له دوی سره به خبرې ولرو. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د کابل ښار د انجنونو په فوټبال سیالیو کې تر دې دمه د کابل په هنتون افغان او آینده سازانو ټیمونه مخکښ دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو کمیټې مسؤل حاجر ابوالفضلی ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه پر ورځ کابل په هنتون په دوه ګولونو اتحاد ته مات ورکړه. د یکشنبه پر ورځ آینده سازانو په وو ګولونو سره چهار دهی ځوانانو ټیم مات کړي او د شنبه پر ورځ چې د دې سیالیو پیل هم پرې وشو افغان ټیم په نهه ګولونو سره سنگر بی ټیم له مخې لري کړ. د لوبې د انجنونو د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې غوره لیګ ته تکړه ټیمونو وتل بلل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو تنکی فوټبالرانو سیالي پیل کړي. د ځوانانو کمیټې مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د لومړي ځل لپاره د تنکی ځوانانو یا 12 کلنو لوبغاړو د 20 ټیمونو ترمنځ په کابل کې د فوټبال سیالي پیل شوې چې هدف یې غوره لیکته د 12 ټیمونو انتخابول دي. د 12 کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې د جنوبي کوریا په فستیوال کې برخه واخیسته چې د سرو زرو کپ یې وګاټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام لورتک سیالي مخکې تمریناتي لوبي پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم په لومړی تمرین لوبه کې له یوګاندا سره مخ شوه او په دویمه لوبه کې هم له کاناډا سره. افغان ټیم به د نومبر په 15مه د غوراوي سیالي په بی ګروپ کې له هالند، کاناډا، نیپال، کینیا، سکاتلند او نیوګینې سره لوبه وکړي. افغانستان چې دوه ځلې مخکې هم د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د کرکټ بورډ هیله مندي ښیي چې دا ځل له شپږو ټیمونو څخه د دوه غوره ټیمونو په ډله کې هم حساب شي څو نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په نړیوال رزمی لوبو کې هم دا چې د شنبې په شپه پر برازیل کې ویټر بیلفورد مخکینی اتل دین هندرسن ناک آوټ کړ. یو اف سی پاڼې له مخې ویټر بیلفورد وکړای شول د پښې په یوې ضربې سره دین هندرسن په سر ووهي او له لوبې وباسي. دین هندرسن او ویټر بیلفورد د نړیوالو مبارزو دوه اتلان دي چې په ټوله نړۍ کې خورا نوم لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د خپل پروګرام اصلي برخې په لور هغه هم د ښاغلي اسد زیار سره خبرې دي. زیار صاحب ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. له ټولو د مخه دې مبارک وي. د افغانستان نایب اتل ولی یا نایب قهرماني د غربي اسیا په سیالیو کې
تاسو نه مننه، او ټولو اوریدونکو نه هم ډیره مننه چې نن سبا موږ دغه رسنیو ته راغواړی او خپل افغانان له دغه خوشخبری نه له دغه زیر نه من خبرو.
د غربي اسیا په سیالیو کې څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟ افغانستان کوم کوم ټیمونه مات کړل
په دغه لوبو کې؟ خو اته ټیمونه دعوت وو، ولې چې کوم ټیمونه پکې حاضر وو هغه د افغانستان په شمول ایران پکې، لبنان، د امارات متحده عربي، د یو ای ټیم. د افغانستان په اکله باید وایم چې ټولو وطنوالو ته سی دغه د منګه ډومبۍ فتوحاتو په درګبی په میدان کې، او په دې کې منګه وتوانیدلو سی د امارات متحده عربي یعنی د یو ای ټیم ته په 3-0 باندې ماتې ورکو، او همداسې په بل سیالۍ کې د لبنان ټیم ته سی هغه پروس کاله قهرمانو د همدغه ټورنمنت هغوی ته ماتې ورکو، پنځو باندې هغوی ته ماتې ورکو.
او ورستۍ لوبه مول چا سره وه؟
ورستۍ لوبه یعنی فائنل زمنګ د ایران سره و چې منګ ونه توانې دلو چې هغه موږ ته په وویشت وو باندې ماتې
راکړه. څه علتونه وایا ایران قوي ټیم وو په دغه ټورنمنټ کې که څنګه؟
زه باید دا ووایم چې د موږ کوم لوبغاړي موږ بیولي وو، زمونږ نه لوبغاړي وو په دغه لوبې کې، همیشه وو نفره وو لوبغاړي په میدان کې وي، او دوه نفره موږ سره اضافي وو چې هغه به موږ بدلول چې څوک به زخمي سول. نو د موږ پلیران به زیات زخمي سول، موږ ونه توانېدلو چې نوي نور پلیران ولرو، حالانکه ایران 4 پلیران درلودل که هغوی یو نیم لوبغاړی به زخمي شو نو هغوی به بل الټرنیټ به ورته درلوده.
د څه له وجې مو دغه لوبغاړي کم بولي وو؟ څه علتونه وو؟
اساسي علت بودیجا و، چې موږ ونه توانېدلو چې د څه بودیجا موږ ولرو چې دغه پلیران موږ هم لوبغاړي یعنی موږ هم 4 باید بیولي وای.
لکه موږ کوم ځای نو دغه لوبغاړي انتخاب کړی وای؟ د رګبي ځینی بهرني افغانان په بهر کې هم اوسېږي، ځینی لوبغاړي لاغي زمو راوستي او یا ټول افغانستان نه دیننه ورغلي دغه لوبغاړي؟
د افغانستان نه دیننه په حساب زیات تعداد باندې موږ له دیز نه تلیو، او نور موږ یو دوه پلیران د نیوزیلند نه هم راغوختي وو، او یو پلیر له هلال نه هم راغلی چې هغه افغانان دي.
دغه د لوب ساته څنګه واو کې نمونه واخلي چې افغانان سره بلد شي چې ځینی رګبي قهرمانان په بهر کې هم وسی؟ دغه نمونه
څه باید نمونه واخلم؟ زمونږ یو رور چې د نیوزیلند راغلی او سیار سلیمان خیل نومیده، بل ذاکر سلیمان خیل، بل اصغر عزیزی د هالند نه، او د سیار ور منګه عرفان هاشمی په نوم هم درلود.
د دوی لوبه څنګه وا نسبت ته افغانانو ته چې دلته په افغانستان کې لوبه کوي، د دوی د لوبه سطح څنګه وا؟ آیا فرق درلود که څنګه؟ یعنی خلوبې کوله
زمونږ ملي لوب غاړي چې څوک دلته د افغانستان نه تلی، د دوی حالات هم خو یعنی په خست سټیج کې منګو، لیکن دا غوي کومک من سره دا غوڅن هغه ډیر زیات لوبي تللی دی، هغه تقریبا 15 کال صرف رګبي کړی دا، د منګ سره دلته منګ لوبغاړي به ویلو دی هغه ټول ټال 2.5 کال تجربه لري رګبي کې. نو په مغه سحر باندې په مسپکین سره منګ لوبي په سحر هم د دوی سره یو څه ټریننګ ورزول دی، دا غوي نیم یو څه تخنیکونه دغه لکان د سوګ افغانان لدیج نه ویلو. هبل دا منګ ته ډیر ښه یو موقع مساعد سول سي هغه افغانان دی هغه په زړه د خلاص منګ سره کومک کوي، منګ لوبغاړو ته ښه طریقې ورخو دلی چې هغه ان شاء الله سمون پر امید استو کچیرته هغه افغانان چې د بهر نه راغلي دي کاغوی نه هم وی، نو موږ به د خپل پلیران ته کوم ټکنیکونه او کوم تخنیکونه دغه لکان ورخو دلی دي خپل تجربه نه ان شاء الله دینه به ګټه واخلو.
دغه ټورنمنت څومره ورځې دوام درلود او افغانستان آیا ټولې لوبي په یو ورځ وکړي که څنګه؟
موږ په اول ورځ باندې 3 لوبي درلودلې، بیا په دوه ورځو باندې 3 لوبي وی، یعنی ناک اوټ سیستم نو پاری کې چانسونه وو. کومنګ په اول ورځ باندې زمونږ ډیر ښه مقام، لیکن که په دوه ورځ منګه یو سیالي هم بایللې وای، نو اول لومبي سیالي کومنګ بایللې وای چې زمونږ بیا هم لبنان سره وا، نو بیا هم موږ اوټ کېدلو، درې مقام ته بیا برابرې دل.
تماشاچیان چې راغلي وال تاغوی څه نظریا درلودل؟ آیا د نړیوالو نظریات مو هم تر لاسه کړل د غلوب پاړه چا افغان نو کړی کسنګ
اصلا باید دا و ام سي ډیر د خوخ زای پدی او سي چیرته به د غربیان به او غي بول د سی افغانان په دغه سته ماندې د رګبی لوب کوي نو غي به ډیر متاثر او را بغل خپل خیالات به ما سره شریکول او خپل افغانان سی نو غي اصلا لدین خبر نه وسی رګبی په افغانستان کې ستا او کنه او داسې جالبه لوبه سیدا د نور لوبه مقایسه ماندی په دې کې ډیر زیات جالبیت ده یعنی ډیر احساساتي کیږي په کې انسان داسې نه چې کله کله فوټبال یا د کرکټ یو شاټ وي نو سړی به خوشحالیږي په دې کې دوه هاف وی کنه دی وو دقو په دې وو دقو کې هغه کارونه کیږي مثلا ستا پلیئر بل پلیئر ټکل کوي یعنی رانی سی بال ته په زور اخلي یعنی حتمان چې د څوک تماشاچیان دوی ډیر زیات خوشاله کیږي او احساساتي کیږي یعنی زر زر احساساتي کیږي نسبت له نور لوبونه
په دغه نمبرو کې چې افغانانو مثلا خسته دي یا ګولونه تر سره کړي کوم افغان لوبغاړي مثلا ډیر زیات کار او ډیر زیات زحمت ویست یعنی
حمله کوونکي لوبغاړي خو زمنګ خپل کیپټان هم ډیر خو او باید یو نوم زه حتمان واخلم سه تقریبا میدان ډیر گرم کړي او دغه نوم د سیار سیار سلیمان خیل
سیار سلیمان
ډیر خو وزلید او په زمن کې د افغانستان مصطفی سادات او د سی باری عبدالباری غزنګ دوی ډیر خو وزلیدل او زاکر دوی ډیر خو هارون زدران نو باید بلوم درته هم چې نصیر خوجا د سی الکانو سی وزلیدل او زه فکر کوم سی د منګه څومره لوبغاړي هر یو نوم باید ځواخلم
زینی راتلونکو لوبي هم لري په پلان کې د راتلونکو لوبي بچیرته وی آیا لنور ټیمونو سره مد لوب او څه تړون کړي کسنګ
اصلا خو دغه د رګبي د سی ټولنه سیدا دوی په نومبر کې په کمبوډیا کې دوی یو جلسه لري کلنیز جلسه یې هغه نه بعد بیا موږ ته تقسیم اوقات راکول کیږي چې تاسو دغه دغه میچونه دی په 2014 کې نو 2014 پورې موږ داسې کوم سیالوي ته نیو دعوت شوی
د ورستې پښتنې په توګه آیا دغه تورنمنت ته لورتاګ مخکې مو په کابل کې هم ځینې تمرینونه کړی او مشخص لوبغاړي مو په کې انتخاب کړی او کسنګ
باید دا وایم چې موږ لدینه وړاندې چې دغه سیالوي کې ونډه واخلو موږ په کابل کې د برتانیې د سفارت په مالی مرسته باندې موږ وتوانې د لوسی دلته ټورنمنت ولرو سی په دغه ټورنمنت کې کوم لوبغاړي وزلیدل هغه منتخب کړل د دغه سیالوي لپاره
د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایی مشر ښاغلی اسد زیار ډیره مننه کورودان چې زحمت مو وستو زموږ سټوډیو ته راغلی
تاسو نه هم یو نړۍ مننه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرم نو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر بیا مو زه صفی الله ستنګزی په پاک او بخون کې خدای ستاره
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د آزادی او اوریدونکو د پروگرام وخت سو ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې د پروگرام په لمړیو کې اوریدونکو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بیرغونې کارونه وکړي ورپسې دوی شکایت کوي چې په کلیو کې وسلوال زیات شوی چې د دې ژوند هم تریخ کړی دی اوریدونکو پرې درې فساد هم راغلی دی د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې د ازادي رادیو د اوریدونکو ایمیل درته لولم چې غوښتنه کوي نو می ونه خستلسي د لیکي د یو ساختمانی شرکت مسؤل دی او هر اونۍ لکندهار څخه هلمند ته مواد لیږي اوریدونکو لیکي چې د لارې پوجدو کې پولیس په یو اوبل نامه له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي د کورونې چارو وزارت څخه غوښتنه کوي چې پولیس کنټرول کړي اوس هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه دوی په پایل کې د بیرغونې پر کارونو ژغیدلې ورپسې پر نورو مسایلو د اوریدونکو هغه پیغامونه خبرووي چې لتیرو پروګرامونو پاتې و
نن یې اتلا بخښیا دی د لیکندار څخه مته موږ یو ستوند لرو هغه عموما د سړکانو خو یو ستوند چې ډېر خطر مصرف تکلیف کې د کندهار د سرپوزې سړک چې دی دا چې دی یو طرفه دی او ما به سم د غلا د شپې باندې کې نو دلته د غټ موټران سمو ډېر خلک تکلیف کې کچیر یو بای پاس جوړ شي دا غټ مکرام په بل سړک را دی یو خبر شاعران او تاسو د بل خبر د ترافیکي ستونزو مخه ډیر نه وسوي کچیر یو نفر سر ښکارا کی په ماشام درځند خو بیا د مخته نه پوری حتی د پنځوي د دوړای څخه خبره د سرسجه پوری به په دنا ساته رسیدي. نو دا خپل د ستونزې د لاره مې چې غاډي رادیو مربوطه چارواکو پوری د موږ غوړ رسیدي.
پېژان احمد کابل ولایت سوربي سوالي وسیدون کيم دي سارا کال چې سوربي د چکري پلان د سترک سره ښه باید پوښ چارواکو ډیر مننه د سترک چې پوښ نه کې ونه دي امين چې اگر او سترک پوښ څه مشکل باندې
زه د ولایت جوزجان نه تاسو خپل مشکلات وړاندې کوم د ولسوالۍ د منګاجک د چوپان شهید دی قریما مونږ یو څه مشکلات په ولسوالۍ کې لرو چې یو د قری مشکلات لرو مونږ یو د سقری کې مونږ یو قریا پښتانه اسو د مونږ مشکلات په ولایت جوزجان کې مونږ مشکلات څوک ناوري د مونږ خبره ناوري او تاسو ازادي راځو ته مونږ دغه پیغام وړاندې کوو او کو دې موږ مشکلات تاسو حل کړئ سي په موږ باندې ډېر سخت ظلم روان ده پښتنو باندې ورپارو چارواکو ته او د ټولو ارګانو ته موږ وایي چې دا موږ خبره تاسو ورسوي او دا موږ مشکلات تر کوي آل کوي په موږ باندې ډېر سخت ظلم روان ده
ظلم مظلوم
ملک حبیب اللہ د ننګرهار ولایت د اچینو لسوالۍ د عبدالخیل لکری څخه خپل پیغام سبتوم هیله مند یم چې راته نشر کړی د اشخیل متوسط تعمیر چې دیار لسوا اتاتیا کال په اولو کې د پی آر ټی لخوا د مسجد ساتي سره مسجد صافی شرکت سره قرارداد شوی وو چې نهایت یا کال کې پروژه نیمګړې پریښوده او تعمیرونه بې سرنوشته پاتې شو. تر دوه نوي کال د اتمې میاشتې پورې نیمګړې پاتې دي. د پوهنې وزیر څخه هیله کوو چې زموږ بچیان د شنه اسمان لاندې په خړو خاورو کې سبق وایي. هیله مند یو چې د نوموړي شرکت مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او زمونږ د بچانو مشکلات حل کړي او غني وخري.
دا پکتیا څنګه څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زموږ وطن د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څنګه پولیس والی کې باید د اوبو لپاره یو مشخص بند جوړ شي. که چیر مشخص بند جوړ نه شي دا وختو چې دا ده چې سیند نه ورته وایي دا اوبه ټول پاکستان کارویجنسۍ ته بهیږي چې دې څخه خو بیا پاکستان ګټه پورته کړه. څنګه ورسوله کې باید یو اوبو لپاره بند جوړ شي تر څو د دې ورسوله خلکو لپاره د بجلی امکانات هم برابر شي تر څو دلته بجلی هم فعال شي. زموږ لپاره وسلام به احترام
څنګه خبرې کوم. ما نوم وطن خان د پلان نوم مرا خان د زمینتون نوم رانه ده. موږ په خاکران کې امنیت نشته. موږ در بدر یې طالبان دلاسه طالبان موږ ډېر ظلمونه کوي. څه چاره وکړو تاسو موږ ته یو چاره وکړئ.
فواد احمد د روزر ولایت د یزر ولسوالۍ څخه د ولسوالۍ د دولت د مخالفینو لخوا ډېر سخت جدي ګواښ دی. موږ د اړوند چارواکو د دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت څخه دا هیله ترڅو حضرت مونږ توجه وکړي. ځکه که چیرې حضرې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې د کابل امنیت هم د دې ولسوالۍ څخه خراب شي. وسلام
افغان خبرې کوم. زه دا وندنه کوم د حکومت پیښې د ولسوالۍ کې وسوه. دا یې ډېر غټ نقصان کړی ډېر غټ جهات یې کړی. موږ دا خواست کوو چې دا رقم جهات خو نه کېږي. دا رقم جهات خو چې دوی په مینونه پر وړو کېږي او مینونه پټاویږي عوام پې او ښځې کوچنیان پېش مړ کېږي شهیدان کېږي. زه د دې کلکه غندنه کوم زه له حکومته دا خواست کوم چې دوی زر تر زره په دغو کلي کې عملیات اپریشن شروع کی. دا پیغام نو ټول افغانانو درم ټول افغانانو طالبانو ته دا پیغام نو شاف خپل وطن مورانه او د خپل وطن ورانی مکوي.
د ایراد ولایت د شندان او رسولی ممنونین له سلیم خوند کدی تو خدا اله لرم چې جنایت کاران ته طالبان دا ورکی دا وطن د کرام ته مليون د څوانو ته امر نور کې ان په کوګو کې پاتري په څنګه کې مسلمانان دي ګناه وایي. له دې نه دا کړي څو خلک د جنایت خورم وایي.
زما دا پیغام سپتم کړی چې زموږ ځکه طالبان د موږ تړې مزاحمت کړي. تاسو زموږ ځکه پوسټ کې واخلئ موږ تړې مزاحمت کړي.
افغانستان حکومت چنی در دو ڈل سے جوڑ دی یو ڈل ہے روہنگیاں جی بل ڈل ہے سالاران جی بل ڈل ہے داغا جی ملک فل گوچا خلو پیا کے فل حکومت کے اور کی داغا جی مسلم بھائی تجھے خبر سے دو جی جنم کیے بھائی تم غم وہ
حکومت
خواشنی سر خبر ترلاسکی کہ افغانستان دا نڑی پا کچا کوئی دری فساد کی پا دری مقام کراولی دی حال دا چی دا دنڑی والو فساد و چی افغانستان دا و حالت تور سوی خورت پورت چیز دا کندار اوزات گور ما دا تواب غردنگ دا تای دوام چی خپلف افغانان کی هم پا زیاد پیمانا فساد شکن لری او دا دا حکومت الورتو چارواسی یو دا بل پا مرست غلجی هغه په دې معنا چې زه یو ژوندی مثال درکوم چې د شیرشاه په نامه مخکې په ریاست معارف د کندهار کې و وظیفه یې درلوده د والي صاحب محترم لخوا هلته په غلا متهم سو او د خپل را وغوښتئ چې غل وپېژندل سو نن شیرشاه په خپله خوله اقرار کوي چې زما سره جنا د والي صاحب کومک وکوي او په ښاروالۍ کې یې ستر مقام ترلاسه کوي بل موضوع می د اداري فساد او غوډو اخستلو همدا چې د کندهار په ولایت کې یو کورنۍ ده چې محدود وخت په حکومت کې کیږي خو سرمایه دومره تورسېدله که سړی په اصطلاح د یو ملک سره غټ کاروبار او تجارت کوي سرمایه به هم دومره نیسي نو زه په دې باندې مطمئن یم چې لوړ پولي چارواکي د حکومت هم په اداري فساد کې ملوث شي او بالخصوص د کندهار د والي څخه دا تقاضا لرم چې د یو کندهاري په صفت څنګه یو غل نیسي خپله او بیا هغه غل په بله چوکۍ کې په ښاروالۍ کې مقرروي.
افغانستان پاکستان
خبر چمکی ہم والی سال خبر
عزت یم د غزنی د ولایت د اوبند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د پوهنې ریاست نه دا هیله ده د اوبند ولسوالۍ کې مکتب سقوط کړی ده. مدیر کتابونه راوړي، امیر دی مکتب کتابونه راوړي، تر خاورو اعلان کوي. د افسوس چې دا غلطه ده، مکه ولسوالۍ غور په دې باندې کتابونه تر خاورو اعلان کوي. راس وایي کې دی ولا د مکتب نه څه شل نه ستل کې ګل کوي نه ستل کې مکتب ماشین اخی لس خدې زنانت کې دی. جغرو ولسوالۍ په اوبند کې چې کوي استاد کوي
احمد شاہ درامان ولد سنگار کرے سنگر اس دن کے
اوس په دغه تاریخ کې د طالبانو زورزاکي زیاته شوې ده. مکتبونه بند دي، جنکۍ مکتب ته نه پرېږدي او نظامي کسان سکرو ته راځي او نیسي. ولې دا شیرش خان لوبه جوړه کړې ده؟ د رب نه همدغه خواهش ده که دا عملیات په خواجهمندیکور کې وکړي نه خوشحاله به اوسو.
ولا حیدری د زابل ولایت ترغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کېنم په کابل کښې سوالات کوم چې تعینات فرشته کښې زده کړې کوم. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې کوم راتلونکي کانکور کښې چې سږ کال امتحان اخیستل کېږي، تېر کال د زیاتو دی ولایتو امتحان تېر شوی ولو، کوم چې نه په کښې کامیاب شوي شاګردان یعنې زیات شمېر د خاص شاګردان کامیاب شوي ولو چې کومه واسطه درلودله، او یا دا کوم دې ولایت شاګردان تقریبا ټولو درې سوه لس درې سوه څوارلس نمرې وړې ولې د دغه پوښتنه باید وشي. زما غوښتنه له تحصیلات یعنې له وزیر څخه دا ده، له نورو چارواکو څخه دا ده چې د دې ته باید جدي توجه وشي.
د روداتو د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ څخه نصرت الله خبرې کوم. د اهداد لیسې احاطه نه لري، د چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د دې د احاطې لپاره توجه راواړي او د دې لیسې احاطه موږ ته وکړي.
لال محمد د هلمند ولایت څخه د دې ولسوالۍ تاسو ته زما درکوم. زه غواړم چې دلته زموږ په منځکه کښې ډېر حالات سره خراب دي، نه کټ سوی نه شی سوی. موږ د تاریاکو یو کس کرله ورام سره پاته دی، بل شی موږ نه لرو، او که دغه هم واورې موږ به د سختو ستونزو سره مخ شو. بل شی موږ نه لرو چې دلته یې لاسته راوړو.
زه عبدالستار د مرجې د ولسوالۍ سره د هلمند د مرجې د ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام لېږم چې دغه امریکایان موږ په ملک کښې زموږ په ولسوالۍ کښې خشخاش پاشلي دي. زموږ کرتونه ټوله راتباه کړله، نه مو خلکو بار ونیوئ، نه مو کنجسو بار ونیوئ، نه پلیو. زموږ خپل وزاراتو څخه دا خواهش کړي ده دغه خشخاش دا کوم امریکایان چې پاشي دا بند کړي. وسلام.
د ننګرهار نه یو ښوونکی خبرې کوم. دا بیا اوس نن سبا په کابل اډه کښې ټولې نمرې د دولتي ځمکې خرڅېږي، غازي الدین ونیول کېږي. کومه ده چې کوم غاصب ونیول چې ښکاره ځمکې خرڅول کېږي، میډیا یې ګوري، موالیان یې ګوري، ټول وطن یې ګوري، کرزی یې ګوري، بلې ګوري، بلې ګوري. معلم ته پیسې ځمکه نه ورکول کېږي. دوه بېسلاسبری خو ده چې دا ټولنه جوړوي، ولس جوړوي، ملت جوړوي. ډاکتران روزي، انجینران روزي، دلته اصلا کار نشته دی، اهلیت نشته دی.
پیغام خو نو دغه پیغام به ډېر ښه کار وشو چې دغه د ځمکو غازي الدین دا دنیا ته معلوم شولو چې دا د ثانې د حکومت له ثانې هم ووتو، او ډېر ښه کار وشو چې دا خلک په هنده کښې رایې هم ورنه کړي کاندیدانو ته. دا ټول دغه شل کله دا بېس کله ده د افغانستان وینې د خلکو وینې ټولې وخورې. معلومه شو بلډنګان دي دوی دي کابل کښې چېرې دي دا بلډنګ د پلانې سا ده، دا د پلانې سا. او ډېر ښه کار وشو چې دغه اڅه که دا پروسه مخ ته به ودې وي. ډېر زبردسته کار یې کړی دی چې دا خلک چې د حکومت له ثانې هم وشو باید له انتخاباتو چې هم دغه یې وباسي.
رحمان تنایم له خوست ولایت څخه. دلته په خوست ولایت کښې ټولې دولتي ځمکې د شخصي غصب الدینو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه زموږ حکومتي چارواکي هېڅ ډول غور نه کوي. له دوی څخه غوښتنه کوم چې دې کلکه سره توجه وکړي، ځکه چې ټولې حکومتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي.
ما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته چې ځان له شمال طرف ځمکې هم دي غصب شوي. ننګرهار کښې، په کونړ کښې، په لغمان کښې ځمکې غصب شوي دي. په ملیاردونو دارو ځمکې غصب شوي دي، د کانال ځمکې غصب شوي دي. هغه نمرې شوي دي، هغه د کابل نه خلاص شوي دي. اوس لګیا دی نمرې کېږي، خلکو کورونه جوړ کړي دي، زیتونو باغونه یې ول ختم یې کړه. نو زما دا پیغام دی لوړ پوړو چارواکو ته چې ځان له یو کس نه هغه دوه بیسو والا په زندان کې، او د زرو او د لس زره بیسو والا به هغه ګرځي، بنګلې به جوړوي، دوبه کښې به جوړوي، یو ځای کښې به جوړوي، بل ځای کښې به جوړوي. نو زما دا پیغام دی کرزي صاحب ته چې دا کارونه بس کړه، پرېږده دا کارونه.
د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واورېدل چې دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خپرو. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.